پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي، او ترکیه منلې چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پای ته ونه رسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځي ضلع د پولیسو مشر ساجد خان سدوزی د ډسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځي ضلع د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایټ ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې. پولیس تور پورې کوي چې د افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سین صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړی مشال رډي ته ویلي چې په نیول سوی افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورځي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملکي تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. د خبره د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر پر 23 په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
خود عمران خان صاحب فیصله کرکے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوې مردم شمارۍ لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پوری سرشمیرنه روانه ده، او بیا د هغې وروسته څلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوې حلقه بندیانو لپاره پکار دي. نو د الیکشن قدرتي شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي.
دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ترسره شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د ژمي د رخصتیو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي محکمې لخوا د دسمبر پر 23 په سوي اعلان کې راغلی چې په میداني ضلعو کې به سکولونه د دسمبر له 15 د جنوري تر لومړۍ نیټې رخصت وي. بیان زیاتوي چې په غرنیو او ډیرو سړو سیمو کې به سکولونه د دسمبر له 15 د فروری تر 15 رخصت وي. د بلوچستان په چمن کې ناڅرګنده وسلوالو د لویز ځواک یو عسکر په ډزو وژل دي. د چمن مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری ویلي چې دا پیښه د دسمبر پر 23 رامنځته شوې ده. هغه ویلي چې دا د تراګری پیښه ده چې تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې ناڅرګنده وسلوالو یو نرشزی په ډزو وژل. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر پر 23 نامعلوم وسلوالو د امیر لالو په نامه یو نرشزی وژلې او تښتېدلې دي. پولیسو په دې اړه مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو ته امر کړی چې له دې وروسته ښځینه کارکوونکي کار ته پرېنږدي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23 ناوخته مشال رادیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جار سوی مکتوب کرا دی. په دې مکتوب کې ویل سوي چې تر ثانی امر پورې په نادولتي ادارو کې ښځې کار نسی کولی. ترکیه منلی دا چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پای ته ونه رسیږي. د خبره د ترکیه د دفاع وزیر د دسمبر پر 23 په انکارا کې د یو خبري غونډې پر مهال کړی ده. هغه زیاته کړي دا ویل به غلط نه وي چې زموږ پر نیکو خواهشاتو او د سولې پر غوښتنو سربیره به دا جګړه په 2023 کال کې هم روانه وي. دا پر دې سربیره ده چې ترکیه د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو هڅه کوي. ترکیه له روسیې او اوکراین دواړو سره ښې اړیکې لري او دوی په دې جګړه کې ځان بې پرې ساتلی دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د کورمې د پاړه چمکنې او بوخکی بادامي خلکو ترمنز له شروع ورځې راهیسې روانه جګړه د حکومت په سرپرستۍ کې شوې یوې ځایي جرګې درولې ده. پاړه معلومات درکوو، د سند صوبې پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې یې 209 افغان کډوال گرفتار کړي دي. د کراچۍ په مهاجر کیمپ کې میشته افغان کډوال پریشان دي، وایي چې پولیس یې بې ځایه ځوروي.
موږ ته مشکلات پښتون والا څوک نشته، ډېر تکلیف دي، تکلیف دا دی وایي پولیس را دي وایي پیسې راکړه ماته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون یو وار بیا په ملک کې د نو عامو انتخاباتو خپل غوښتنه تکرار کړه. د مرکزی حکومت یو وزیر دغه د غوښتنه رد کړې. د چارو یو شون کې وایي عمران خان هڅه کوي د پاکستان په سیاست کې د خپل ګوند ځای مهم وخی.
څو بیانونه به نورم ورکړي چې هغې سره دا خبره ثابته شي چې د عمران خان خبره منلی کېږي. عمران خان نن هم ډېر اهم سړی.
او د خیبر پختونخوا پولیسو د صوبې درې ضلع شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت د ترهګرۍ پیښو له کبله حساسې یادې کړې دي. د لکی مروت یو اوسیدونکي او د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ حکومت غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي.
که چېرته رښتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې دی غور لګېدلی دی، په کار دی د مخنیوي وشي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو په کورم کې د حکومت په سرپرستۍ د قومي مشرانو یو جرګې د پاړه چمکني او بوخکی بادامي له خلکو سره یو لوزنامه کړې چې لمخې دواړه خواوې تر 15 ورځې پورې یو بل سره له جګړې منه کړل شوې دي. دواړو فریقینو ترمنځ له تیرو څلور ورځې راهیسې، یعنی له تیرې شروع یا چهارشنبې ورځې راهیسې جګړه روانه وه چې پکې څلور کسان وژل شوي وو. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوې وه چې د بوخکی بادامي خلکو له پاړه چمکنۍ او څخه تلونکي د پاسته کاڼي یا سوپ سټون ډک 12 ګاډي درولي ول چې په بدل کې د پاړه چمکنۍ خلکو د بوخکی بادامي څلور کسان يرغمل نیولي ول. تفصیل د تاریخ ورغزی پر رپورٹ کې
په کورما کې د پاړه چمکنیو له بوغاکه او بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه تر څلور ورځې پس ودرول شوې ده. د بره کورمې مرسیال کمشنر امیر نواز د اتوار په شپه مشال لړیو ته ویلي د حکومت په سرپرستۍ کې ناست جرګې دواړه فریقین تر یوې موعدې پس پر دغه پابند کړي چې تر 15 ورځې پورې به د علاقې امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ غلط ګام نه اخلي.
15 ورځې امن تیګم او کې خدا ان شاء الله امید ده چې مورشي به خالی کو. امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د چهارشنبه پر ورځ دا جګړه هله پیل شوله کله چې لپستو کانو یعنی سوبسټون ډک شاو خو 12 گاډي تر ودرولو پس پړه چمکنیو په بدل کې د بوغاکه بادامي سلو تنه یرغمال کړل. کڅو هم سلوتنه یرغمال شوی خلک روسته جرګه رخلاص کړل، خو فریقینو بیا هم جنگ ته دوام ورکړی وو چې دا د سلوتنو په مړکیدلو یو بل خنړې جګړه وګرځیدله. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وای دومره وشي چې جنگونه ودرول شي خو د مسلو پورا او سم حل نه راوستل کیږي چې دا د دوی غټه ناکامي ده.
د زموکو جنگ، د ونو جنگ، د غرونو جنگ، دا ټول هغه جنگونه دي چې دا د مو د علاقې لپاره خیر نه رول. خدای مو لپاره لوی د افسوس خبره ده چې د سرکاري جرګو په وجود، د سرکاري دفتر او افسرانو په وجود مو همیشا د لپاره په جنگ باندې مجبوری کی.
په پاړه چنار کې د خالی پورا جوش میر مدني فعالانو د پاک یوت مومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې احتجاج کړو چې په کې د جنگ ودرولو او فریقینو ترمنځ کمی مسالې ته د حل لار کتلو غوښتنه شوې. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو توای اول جنگ ودرول زوري ول ول چې قیمتي ځاني زیانونه رسول او بل دا چې د سیمې امنې په خطر کې اچولې وو او زیاتوي تر دې پس به جرګا بیا کینی او د شخړې حل به په مستقل بنیادو راو باسي.
څو اول به مدرسي سپایر کو مرشي به خلي کیږي او مرچو ته اف سي پولیس کیږي. هغه نه بعد به مدر پندلس کو ورزه کونه وي او اتلس قسم یو سایډ نه، اتلس قسم بل سایډ نه چې کوم دا مسله جوړه شولا او پڅ شي وشولا او دی باندې بقایدار ټول کینی او ان شاء الله زر نظر به دې مسله حل راو باس.
د غندو په غره لنجا د بوغاکه بادامي خلکو له پړه چمکنیو سره ډیره په خوانه ده او پر یاش خړی 1900 اتم کال کې یو جرګه شوه، خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نو موندلې. په سیمه کې دوه فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړې، خو شاوخوا دوه میاشتې تر تېرېدلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق کورکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونې اوس نشي اورېدلې. که زموږ خبرونې اورېدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 2113، 14580 او 15215 کلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماښام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2113، 15215 او 15880 کلو هرتز.
د سند صوبې پولیسو ویلي په تیرو درو ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولې دي. دوی په وینا د خلک په دین بل شوي چې یا خو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبې کې د بندي افغان کډوالو وکیلې مونیزي کاکړ مشال اډو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو بیا مشال اډو ته ویلي چې پولیس دوی پر قانوني اسناد لرلو سربیره نیسی او پیسې ورڅخه غواړي، خو پولیس دا تور ردوي. زمون خبريال نیاز علي معلومات راکوي.
د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزئی د دسمبر په 24 مشال لیډیو ته ویلي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دریو ورځو کې د اسنادو نه لرلو په تور 150 افغان کډوال نیولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع ایس ایس پی فیصل بشیر بیا د دسمبر په 24 په خپل یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د ښار په اورنګي ټاون، سایډ ایریا او هب سیمو کې 30 افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا نیولې شوي ټول افغان کډوال عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په نیولې شوي افغانانو کې زیاتره خزی او ماشومان دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوال د نیولو چې کومه سلسله د سو وخت راي روانه ده، هغه تر اوسه لا دوام لري. د روزانه په بنیاد په کراچۍ کې میشت افغان کډوال نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. په دې نیول شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم دي.
منیزا کاکړي زیاته کړي چې د سند حیدرآباد په زندان کې د دوو میاشتو نه بند یو ناروغه افغان میرمنې ماشوم هم په زندان کې پیدا شوی دی او عدالت بیا دغه میرمنې او د پیدا شوی ماشوم افغانستان ته د استولو امر کړی دی.
په دې نیول شو افغانانو کې اکثره د علاج لپاره کراچۍ ته راغلي. همدارنګه د سین کوټری په زندان کې وی افغان میرمن ماشوم هم پیدا شوی دی. د کم ماشوم نوم چې دوی انزله یې خیری او د دې میرمن چې کله د ریپورت اورډر هغه جج لیکونه د ماشوم نوم هم پکې یاد کړی دی. ریپورٹ آرڈر کی سیدا معشوم انزلب هم د دې سره ریپورت کیږي.
د کراچی په افغان کیمپ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی. په کیمپ کې میچ یو سپینګری او یا کلن امیر الله مشال لیډیو ته ویل چې د 15 کلونو راهسي دلته جون کوو، خو واست پولیسو د یری لا عمله د کیمپ بهر نشو وتللې.
پښتون والا نشته کړم دوی ته پولیس ولې سي وای پیسې راکه. هاز وای پولیس را دی وای پیسې راکه. چانه پیسې درکم، چانه خبره کوم. هیڅ توک نشته د خبر پښتون کوي چې بابا څه مشکلات لري.
کراچی پولیس بیا بیا دا تور دوی وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پسند کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر 13 نومبر په 19 افغانستان ته تللی وه او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی وو او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ولو او د ورپی غستونزو په اړه هم د هغې سره خبري شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د خ سلوک او د ستونزو د حل په اړه ژمنه کړې ده. د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې موجود یو بل سپینګری محمود الله مشال لیډیو ته ویلي چې مخکې دلته ژوند په قرارو، خو اوس ورځ تر بلې ورته ستونزې زیاتېږي.
موږ وطن تر کړې 15 کال به زیات کم کیږي، یا 15 یا 40 دلته چې راغلي صاحب موږ خپل د لاس چاته مو لاس نه دی نیولی. که کباړ کوو، که کاغذ ټولو، که پلاستیک ټولو خپل خپل بال بشته صاحب روزي پیدا کوو خو لاس مو چاته نیولې نه ده لیکن موږ په اوس مخکې مخکې کلو کې په موږ باندې ډېر راحت اوس دا شش کال چې داخله شوی ده په موږ باندې صاحب د کیمپ چې وزو صاحب تر لاس ونیسه که کاټ ولرو هم صاحب نیسیمو که بیا کاټ یې هغه خو هیڅ څه پرېږدي نو موږ صاحب ستونزې دته بېخي ډېرې دي
په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې شارپ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې نیولې شوي افغانانو کې 28 او د اکتوبر په میاشت کې 48 هغه افغانان پولیسو نیولي وو چې قانوني اسناد لرل خو پولیسو ترې اسناد اخیستي وو او بندیوان کړي وو او دوی بیا د پولیسو او د عدالتونو څخه راخوشي کړي دي په دې کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې لجمی دراتک سره دوی ته په زندانونو کې سخت مشکلات دي په سن کې سخت کال د جولای د میاشتې راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د سن حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد لري او یا په سو جرمونو کې ککړ دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 4.5 لکه افغان کډوال میشت دي چې په دې کې 9 لکه رجسټرډ دي او د 4 نه تر 5 لکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت د عمران خان چې د تحریک انصاف مشر دی او د دې هیواد په خوانی وزیر اعظم دی هغه غوښتنه بیا رد کړې چې په ملک کې دی تر وخت مخکې عام انتخابات وشي دوی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله ویلي وو چې راتلونکي عام انتخابات به تر نوې سرشمیرنې پس کیږي دا لاغه وروسته ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په ملک کې تر وخت مخکې د عام انتخاباتو غوښتنه وکړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وایي هیواد ته د ورپېښو معاشي او امنیتي ستونزو په وجه د وخت نه مخکې په هیواد کې نوي عام انتخابات ممکن نه دي دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال تیره ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې په داسې محل کړی ده چې هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زمان پارک لاهور کې په خپل کور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په مارچ یا اپریل 2023 کې په پاکستان کې د نوي عام انتخاباتو امکان دی خو وفاقي وزیر احسن اقبال په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې عمران خان په خپل په 2021 کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې د ټولو صوبو سره په مشاورت دا فیصله کړې وه چې را روان عام انتخابات به په هیواد کې د نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوي مردم شمارې لاندې پکار دي نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته 4 میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوي حلقه بندیانو لپاره پکار دي نو د الیکشن قدرتي شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي اوس مهال د انتشار نه بلکې د استحکام ضرورت دی چې موږ په دې وخت کې د معاشي او امنیتي چیلنجونو مقابله وکړو
جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں
عمران خان په شخصي ټيلي ويژن سونو نيوز 13 ورځ مرکه کې ویلي دي چې داغه په نظر پر روان مارچ اپریل میاشتو کې د نوي الیکشن امکان دی ځکه چې په جنوري او پروري کې د هیواد معاشي حالات نور هم په خرابېدو دي
میرا خپل خیال یې یي الیکشن مارچ اپریل مې هوځنګ
زما خپل خیال دا دی چې دا انتخابات به په مارچ اپریل کې وشي زه دا ځکه وایم چې د هیواد کوم معاشي حالات دي نو که اوس اسټبلیشمنت ته په نظر نه راځي نو تر هغې به ورته په نظر راشي د هیواد ټولې ادارې او عدلیه به پرې هم پوه شي چې ضرورت د انتخاباتو دی
ملکي ضرورت الیکشنز
د عمران خان د دې سرګندونو په اخله می د خبريال او سیرونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې غنی عمران خان له بده کومي ادارې لخوا ډاډ ورکړې شوی وي چې انتخابات د وخت نه مخکي کېدون کې دي.
خو ما ته دا سینه ښکاري چې چا بدلې کین دي هاني ورکړي. زما خپل خیال دا دی چې دا دې وخت کې هغه خپل هغه کارکون چې دا چا اوس دا تم ختمې دواله د سلیکشن کې دواله د کنه زمو خبره څوک منیم کنه منی دی به اوس هغه ځان سره مصروف ساتي، نو دی به د څه خبره خامخا د سوسو بیانونه به نورم ورکړي چې هغه سره دا خبره ثابت شي چې د عمران خان خبره منل کیږي. عمران خان نن هم ډیر اهم سره دی.
په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند قومي اسمبلی غړو ته د ګل پورس د خپل هغه استیپاګانو د تصدیق کولو لپاره قومي اسمبلی ته د ورتلو امر ورکړی دی، کوم چې 2 د اپریل په 11 نیټه په اجتماعي توګه ورکړی وي. خو د تحریک انصاف د 11 غړو نه علاوه د سلونه د زیاتو نورو غړو استیپاګانی تر دې دمه د اسمبلی د سپیکر لخوا نه دی منځوري شوی. پاکستان تحریک انصاف د دسمبر په 13 نیټه د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله هم کړی و، خو په پنجاب کې د گورنر بلیغ الرحمن لخوا د هغه صوبې د اعلی وزیر پرویز الهی د اسمبلی نه د اعتماد د رایو نه اغستلو په بنیاد د هغه د لری کولو او بیا د لاهور های کورټ لخوا د پرویز الهی د بیا بحالولو وروسته پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو فیصله باندې هم تر دې دمه عمل نه دی کړی. خو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای په لاهور های کورټ کې د جنوري په 11 نیټه د پنجاب د سیاسي صورتحال د مکمل فیصله وروسته دوی دواړه اسمبلیانی په یو وخت د تحلیل کولو اراده لري، او دا ځکه چې په حکومت او ادارو د نوې عام انتخاباتو د نیټه اعلانولو لپاره زیات فشار واچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په تورخم کې کسٹم چارواکو د دسمبر پر 30مه مشال ریډیو ته ویلي چې پرستاو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خيزه تجارت خکولو او د غې د لاته زول په مخه د دواړو هیوادونو د اړوند ادارو چارواکو غونډې کړې دي. دوی په خبره دواړو خواوې پر دې صلاح شوې چې د گاډو او مالونو کلیر کولو عمل به تیزوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي کاروباریان وایي پر دروازه سکینر او کانټې باید زیات شي چې دوی په وینا مالونه په کم وخت کې کلیر او تجارت یې وده عمومي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د تورخم کسٹم ډیپټي کلکټر یاور حیات د دسمبر په 4 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان یو شمېر محکمو چارواکي سره په دې سلا شول چې دواړو غاړو ته به د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل توندوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي.
پدې کې خو مونږ ډېر زیات کوششونه کوو د دوانو سایت ته چې کم تجارانو ته اسانیانه پیدا کول لپاره چې لګ رش جوړ شوی دی. پاغه کې مونږ افغان مرګرو ته ډېر زیات ریکوست وکړ زموږ د ګاډي سپیډ سره او تیزه سره واخلي. نتیجه هم دارو ته هغه مونږ سره ډېر کمټمنټ وکړ چې ان شاء الله مونږ دا د ګاډو چې کم رفتار دی دا تیزه و خپل طرف ته به کلیرنس پروسس یاته او دا غي ګاډي هم ډېر ګڼ تعداد کې اوسه مخلو لګیا یو چونکی زموږ دلته دا کنستراکشن روان دی او دا پروجیکټ جوړیږي لګیا دی هغه وجنه دلته زموږ ته لګ سپیس ایشوز وی نو اوس پدې کې مونږه لزلې کو لګیا یو ان شاء الله امید خدای چې دا غي طرف نه پازټیو ریسپانس وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ امپورټ ایکسپورټ کوونکی سوداګر واحد خان شینوار وای چې په تورخم کې دا مهال د ګاډو او مالونو کلیر کولو لپاره یوازې یو سکینر او یو کانټه لګیدلې او په کار د لومړی دا سہولتونه زیات کړل شي.
ٹریڈ به مونږ هلته بڑاو شي چې مونږ کوم دوی لوازمات دي کاغه مثال کانټش وا کاغه سکینر شو چې هغه دلته مونږ ته ډبل ډبل ٹریپل ٹریپل ولګي چې هغه کوم پروسس دی چې هغه تیز شي بل پروسس ما دومره چې یو یو کاله پنځه پنځه شپږ شپږ ورځې ولاړي شل ډیپارټمنټ ناشتي څو پورې چې پته ونې لګي چې کلیرنس څوک نو هغه پورې ٹریډ نشي بڑاوي دی.
د پاکستان کسٹم ادارې لخوا جاری کړل شو شمیرو تر مخه د تیر کال په پرتلا په تورخم دروازه افغانستان سره د پاکستان ایکسپورت یا صادرات زیات شوی. په کال 2023 کې په جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه په دې تورخم دروازه خواوشه نوي میلیون ډالر ایکسپورت شوی وو او سږکال یعنی 2023 کې د جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه دا ایکسپورت یو سل او یو شپېته میلیونه ډالر ته رسیدلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي په ایکسپورت یا صادراتو کې دا شمیره هم د تیرو کلونو په پرتله کمه ده. دا ځکه چې پخوا به له دې نه هم زیات ایکسپورت یا صادرات کېدل. دغه سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سفری بندیزونو او ترافیکي ستونزو له امله د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې جنوبي ضلع د ترهګرۍ له پلوه تر نورو له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په وینا په دې لړ کې وزیرستان لکې مروت او بنو د پام وړ دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې سیمه کې پروستیو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي ولس تور پورې کوي چې حکومت او امنیتي ادارې هلته د وسلوالو په مخنیوي کې سنجیده نه دي، خو صوبایي حکومت وایي وسلوال به بیا منظمېدو ته په هیڅ صورت پرې نه ږدي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع وزیرستانونه بنو، لکی مروت او خواوشا کې روان کال کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې او د غلطه ځایي خلکو د روانې نامنۍ ضد وخت په وخت پر لتون او جرګې کړې. روان 2022 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د نه ځانمرګي او ګڼ وسلوال بریدونو پرته وسلوي هدفي بریدونه وشول. د غلطه د نام نه ایتای د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل هم د دسمبر په درویشتمه له میډیا نمائندگانو سره په خپلو خبرو کې وکړ چې د په وینا د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع وزیرستانونه بنو، لکی مروت روان 2022 کال کې د ترهګرې پیښو تر ټولو زیاتې سختې سیمې ګڼلې شي. په بنو کې د دسمبر په 19 د چارواکو په وینا د ترهګرې ضد پولیسو ادارې په مرکز کې وسلوالو لخوا سرتیری یرغمل کړل شول چې وروسته په عملیاتو کې 25 وسلوال او 3 سرتیری ووژل شول. دغه شان لکی مروت او جنوبي وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر لپسې وسلوال بریدونه ترسره شول چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه یو ځل بیا دا امنیت پاړه اندېښمن شوي. د لکی مروت اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې لاریونونه او جرګې کړي چې د غلطه نامنی زیاته شوې. نن یې پولیس خپل هم تایید کړي
داس دشتګردی په پدغه ځای ولاړ نه وی. دا خبره به مخته هم زی لکه څنګه په اسلام آباد کې هم یعنی خودکش وشو. مونږ به چې کله د افغانستان سکوت وشو هلته مونږ دا خبره کوله چې دا کم وایده وشو دا ډیر خطرناک ته دا اور بدل تر لګي هغه ډول وهم لګي دوه پاغه کې د نن زمونږ لاړخ نه مطلب پدې کې سنجیدی خو پرې دا مطلب پدې کې ملګری و. مونږ به بار بار هغه په ضد په سننه کول جرګې مرکه به مکول چې دا ډیر ټیک اور نه دی. دا به مخته مزي دا به خطرناک پړاو اخلي. خو سمونګوایو کچرته شتیا یو زل سوق سنجیداوی او دا وای چې دا یین اور لګدلای دی په کار دی د مخنیوي وشي کنوی. مونګوایو چې دا مون خواسم د تخشی شکار یو خدا به خامخه پټک مخته هم زین نور سیمه به هم داخلي.
شمالي وزیرستان بنو، لکی مروت او جنوبي وزیرستان پرتا روان کال کې ځای ولس تر سواد، بونیر او نور سیمو کې پر لپسې ولسی پاسونو نا وکړل. د روانې نامنۍ او وسله والو د بیا فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار شوې. د بنو په جاني خیلو کې هم ځایي خلکو لخوا د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پرله پسې پرلت پاسونونه او جرګې رابلل شوې. ځایي خلک وایي چې حکومت سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پرلتونو په دوران ورسره شوې ژمنې دې پوره کړي. بل طرف حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو دا د لنډو خبرونو وخت شوی دی. په پېښور کې 2:30 بجې شو د غرمې. لنډ خبرونه به له بوریوال کاکړه وورو.
د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځي ضلع د پولیسو مشر ساجد خان سدوزی د دسمبر پر 23 مشال رړې تویل چې د شار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولې دي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځي ضلع د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایت ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې. پولیس تور پوری کوي چې د افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړی مشال رډې ته ویلي چې په نیول سویو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورځي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر پر 23 په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو ته امر کړی چې له دې وروسته ښځینه کارکوونکي کار ته پرېنږدي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23 ناوخته مشال رډیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاري شوی مکتوب کرا دی. په دې مکتوب کې ویل سوي چې تر ثانی امر پوری په نادولتي ادارو کې ښځې کار نسی کولی. ترکیه منلی دا چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پایتونه رسیږي. د خبره د ترکیه د دفاع وزیر د دسمبر پر 23 په انکره کې د یو خبري غونډې پر مهال کړی دا. ترکیه له روسیې او اوکراین دواړو سره شې اړیکې لري او دوی په دې جګړه کې ځان بې پرې ساتلی دی.
نمشال لیډیو لن خبرونو سو بلې موضوع تر زو د ایران عدالت پر یو بندي احتجاج کوونکی د اعدام حکم تایید کړي او د بل د غوښتنه منلې چې مقدمه ته باید لسره کتنه وشي. د مرګ په سزا یا اعدام محکوم محمد کبادلو او سامان سیدی دوړو غوښتنه کړې و چې دوی پر ضد جوړې مقدمه د لسره ورزول شي. د پداسې حال کې دا چې په ایران کې د مظاهرو پرون 100 ورځې پوره شوې. صفی الله ستانکزه جزئیات لري.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سیدی دوسیه بیرته محکمې ته راجې شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سیدی چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سیدی دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او 15 نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوې. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې 40 تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو 100 ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې ټول ایران ته پراخې شوې. په دې 100 ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 3500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده پرون اندیښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کیږي او ځورول کیږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د طالبانو حکومت په یوه نوي اقدام کې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې یا غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیان د عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23مه ناوخته مشال ریډیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاری شوی مکتوب کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدام غندلې او د جدي اندېښنې وړ یې بدلې دي. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د طالبانو لخوا په کورونو کېنول شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د نا دولتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یې وباله. کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیر شپه په خپل ټویټ کې ویلي، د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشرې ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو د اقدام غندلې. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته وکړ چې تر بل امره پورې دی په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغه بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نادولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانونو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د 3 اتیاو نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 اتیا انجوګانې ثبت کړي دي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې، خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامې روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې افغان کډوالو زده کوونکو په خپل هیواد کې د واکمنو طالبانو د تازه کړنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتونونو بندیز غندلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تعلیم لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دسمبر پر 6مه د افغانستان په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو بندیز اعلان کړ. نورحال کوټه د مشال رادیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د ډسمبر پر 23مه افغان کډوالو زده کوونکو د کوټ پرس کلب مخته په افغانستان کې د ښځو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره مال یو افغان کډوال زده کوونکی او مدني فعال ساده دین مشالیډو ته وویل،
د طالبانو کومه موجوده فیصله ده د زمر د افغانو خوندو میرمنو د مکاتب او پانتونو د تعلیم باندې بندیز لګولو ته، نو موږ د خپل افغانو خوندو سره د ایزار یک جتی او همدردی د امغژی پیغام لپاره دل ترغون سویو ادب مدم دی چې طالب چکم موجوده حکومت ته دا غو سره مو درخواست خواست په هر لحاظ باندې چې موږ افغان خوندې او مېرمنې له تعلیم له رڼا سره محروم ونه ساتي او د دوی پر مخ د علم دروازې ژر تر ژره را خلاصې کړي.
په افغانستان کې د طالبان حکومت په خپل یو تازه فرمان کې د یو د ټولو شخصي او دولتي پونتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز فرمان جاری کړی و. د طالبانو دغه فرمان پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د ټولنیزو رسنیو ترڅنګ یو شمیر پیژندل سوو شخصیتونو او مدني پالانو هم د ښځو پونتونونو د بندیز غندنه کړې ده. احتجاج کوونکي افغان کډوالي اسینه مشالې ټول چې له طالبانو خواست کو چې په یواد کې د ښځو د زده کړو لپاره د غوی پونتونونه ژر تر ژره پرانیزي.
زه هیله کوم طالبان مکتبونه خلاص کړي. دا ډېر دی افسوس ځای د سیمو افغان دی نجونی د افغانستان نجونی تعلیم نسی کولای ولی نسی کولای زه بیخی متوسره یم چې دا ولی نجونی تعلیم نسی کولای نجونی خو تعلیم ته ضرورت لري. زه خوان کې چې دا یو تعلیم یافته نجلۍ سکول ته روانه یې الکان تعلیم کوي نجونی ولی نسی کولای نجونی تعلیم ته ضرورت لري.
طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په پیل کې د شپږم ټولګي څخه پورته د ښځو ښوونځي تړلو امر کړی وو خو په اوسني فرمان کې د ښځو پونتونونو تړلو امر کړی. طالبانو ویلي چې په دې لړ کې د یو شری چوکاټ جوړولو باندې کار کوي خو په دې اړه نور مجلس یا فرمان مخته نه دی راغلی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاندې هلی
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې درتلونکي 2023 زیږدیز کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی. له دې سره به هغه ټول موټرونه یا ګاډی نه قانون شي چې مالیه یا ټیکس پې نه دی ورکړل شوی د دې ګاډو شمیر لکونه یادیږي. د دې ګاډو مالکان وایي چې حکومت یې ګاډی چلېدو ته پرېنږدي نو لوی شمیر خلک به بیروزګاره شي. د دوی په وینا د پاکستاني او موټرو اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه په قیمت کې ډېر ګران دي. خو د کسټمز چارواکي وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن کې هم له قانون سره سم چلن وکړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد خوازه خیر بارګین اسوسییشن جنرال سیکرتر سید شاکر علی چې د 13 شلو کالو راسي د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ کارډ کاروبار کوي وایي چې ملکن ډیویژن کې تر اوه لکو پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی دي کې بل ها قسمه ګاډي دي چې ورسره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دي.
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي خو زمونږ د پر دم ډیر غټه علاقه ده مونږ ته ډیر زیات سہولت ده چې زمونږ ځان په خطه زو نو بیا ځان نور دم بری ګاډي استعمال کوو ځان په خره ونه سو نو مونږ ته بدینان کسٹم پیټ ګاډو کې دومره پیدا را چې کم کا د نمبری ګاډي پاکستاني کم ګاډي چې مونږ ته په 50 لک روپے ملایږي دا مونږ ته په 20 لک ملایږي نو په دې وجه باندې زمونږ خلکو سہولت ته پاره دارزان مونږ ته ملایږي دومره وسه مونږ نه رسی چې 50-60 لک روپے به مونږ ګارانډي واخلو.
نمبر اسی دن کے کاروباری تن پر مان لی چیتر لسو کالورا سے این سی پی گاڑی لری اخپل کار روزگار پر کوی وای چی ملکن ڈویژن کے دا ٹیکس نشوالی لوجے خام معیاری گاڑی ڈیر پر ارزان نرخ ملاوی گی او دی سیما کے نوی فیصد نزیات خلق ہم دا گاڑی استعمالوی
چونکہ دلتا پاکستانی گاڑی چی داغی پر نسبت دا ڈیر مضبوط می کار زیات نرو باسی نو مون پاکستانی گاڑی دومرا زیات نہیں اس کو دلتا مون ٹول جاپانی گاڑی اس کو نا این سی پی دی مون زان لے استعمالو کم گاڑی استعمال کو نو آغا سوخ استعمال کو بیا آغا بل ماڈل لا شینے ماڈل لگنا بیا آغا بدل کو زان لے بیا بل والو کنا دے من دے دے ٹول خلق در سہولت تے کدا ڈاکٹر سر دا گاڑے دے وکیل سر دا گاڑے دے دکاندار سر دا گاڑے دے کور خلق دا یوز کی دے خلق دا دے من دے زیات سہولت تے
دا نان کسٹم پیٹ گاڑو کاروبار کون کے شاکر علی زیاتوی چدی سمک کے دا ٹیکس لگاولو خبرو سرا دوی پر روزگار لوی اثر پر وتے کہ حکومت ٹیکس الگو او دا گاڑی بن کرل نو دا گاڑو مالکان او کاروبار کون کی بئی سخ مخالفت کوی
سنگ جی وا تلک گاڑی پر ملکن ڈویژن کی دین غیر بن خلق مستی نہ کئی دا ټول خلق په دې باندې روزګار کوي چې اوسو د کې چاغسته ده نه پاغي کې درې سلور تنه پر روزګار دي یو ډرایور دی یو کلندر دی دوه تنه مالکان نور دی په سبزی خرڅي نه دې سره سره به موږ ته بری ملکنډ ویژن کې 25-30 لاک خلک بے روزګار شي نو هغه اخیری چل کوي ډاکې به کوي رزنیانی به کوي نو اسی حالات خراب دي روزانه پولیس په پلان کې دې ډاکاو شو پرانا ورځ باندې نو کدا یو چوٹ بل ولګي په دې خلکو باندې دا گزار بل وشو نو موږ دې حکومت ته درخواست کوو نو په دې خلکو رحم وکړي دیول نور ټیم ورکې مزید چې دا خلک د دې تشویش ته د مصیبت ته آزاد شي
د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ ګاړو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په نه ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي هو کچر حکومت دې سیمه کې ټیکس الګولو د ټول ګاډي به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دي
د کسٹم زمو سدل ته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنسی او هغه ریګولر امپورٹ کوي د یو پالیسی ته نو هغه کسانو ګاډي هم لکه دغه کېدې شي او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسینګ ایجنسیز کم ان سی پی سٹاف دا اونیسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی او اکشن نه پس هغه ته انوسی ورکی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي نو دغه دوه طریقې کېدای شي
د موټر او رجستریشن او ټیکس اغستون کی محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ ګاړو رجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنیسټي سکیم منظور کړو دی وایي چې کال 2018 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاړو رجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لکوه خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاړو سمګلینګ جاری دی خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ گاڑو کې دغلا گاڑی هم شامل دي او حکومت دغه ټول گاڑی د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي بل خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډیویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کال لپاره د مرکزی حکومت نه د غزول غوښتنه شوې ولی مرکزی حکومت په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اوري چله حالاتو خبر شي زمنګ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلی شي
په 2002 زیږدیز کال کې چې اخرنۍ ورځ شپې دي د خیبر پختونخوا امنیتي حالات یو ځل بیا خرابېدو خواته روان شوي روان کال یو شمېر داسې پیښې هم شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د اعتراض وړ بدل شوي دي د صوبې د مختلفو سیمو خلکو د نامنای او د بشري حقونو د سرغړونو خلاف پراخې مظاهرې کړې دي په عین وخت کې د صوبې حکومت ویلي چې د سیمې د امنیت ساتلو چارو ته ژمن دی او دا چې امنیتي او هم د بشري حقونو حالت له نږدې څاري په 2002 زیږدیز کال کې د نامنای تر ټولو زیاتې پیښې په بنو او شمالي وزیرستان کې وشوې چې پکې یوه د جانیخیلو د اف سي ځواک د سرتیری رحمان زمان دردونکې وجنه وه زموږ همکارې فرخندې اسد په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښو ته کتنه کړې ده رپورټ یې د جانیخیلو د وژل شوي اف سي سرتیری د یوه کلیوال په غږ پیلېږي
دا په جنې خلو سیمه کې و دا تقریبا د کوم ساري څخه نه جدا کړي و یو خو صرف مړول وی کنه
هغه دا د بنو د جنې خلو یو سیدونکو ظاهر حفظ دی چې په خپل کلی کې د هغه پیخې په اړه توای په کومه کې چې د دسمبر په 15مه وسلوالو د اف سي دی یو سرتیری رحمان زمان په کور وسلوال بریدوک هغه او د هغه یو ځوان زوی په ډزو وجل او رسته یې تر سر لته نه جدا کړ
نو هغه سري چې کوم 2-3 کیلومتر لري وړي او چې کوم هند روډ
ظاهر حافظ وای په 2022 کال کې د دوی په سیمه کې داسې واقعیات وشول چې په کې نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه وشوي بلکې په بیانولو سره د دوی زړونه دردېږي کلی
علاقې والا مشران راغلل هغه وایي چې را په دمر کې یو ور دې تر ځلې نه راځي موږ بس یاتي د غیو نور نه امید یو دار سینا هغه مراکز خو کلی جنازه مو وکړه د کلی د علاقې خلک شرکت پکې
په 2022 کال کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او بنو ضلعو کې د نامنۍ زیاتره پیښې مخې ته راغلي د بنو یو بل اوسیدونکي ډاکټر سبحان ولی د 2022 کال په اړه وایي
دا خو امنیت ولا موږ نشو ته ویل د کښې د خوشګوارې وکی په کې وشو چې هغه د بنی حقوق سره هغه ډېر زیاتې شوې دي موږ هغه غندنه کوو بیا هغه حالات د امنیت طرف ته روان دي امن طرف ته نه دي روان
د 2022 کال په جون میاشت کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم سلور غړي تمیر علي په حیدرخیلو کې په داس حال کې وجل شول چې له یو ملګري سره د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته تمیر علي ته روان وو د وزیرستان اوسیدونکو وایي هلته په دغه کال په هدفي بریدونو کې ګڼ خلک وجل شول او دوی پر ضد سو سو وارې احتجاجونه وکړل د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وایي دوی یوازې امن غواړي
امن غوړو خپل ډویژن ته امن غوړو خپل صوبې ته امن غوړو خپل مملکت ته امن غوړو او امن د مو بنیادی حق ده
بلخوا په 2022 کال کې د جنوبي وزیرستان د کامی سملې غړي علي وزیر الله هم د کراچۍ له جیلا خوش نه شو د هغه د بند د دسمبر په 14مه دوه کال پوره شو له اوس یې دریم کال روان دی د دسمبر په 23مه هم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په ډیر اسمن خان کې یو احتجاجي لاریون ترسره شو د علي وزیر وکیل قادر خان وای چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بل اړو باسي
دا درې کې سونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی بده درې واړو کې په ضمانت ته او د دې نه علاوه په د باندې درې کې سنور دی چې یو د میران شاه دی یو د ډي اي خان دی او یو په د 400 دی د عدالت
بل خو د بشري حقوقو فعال درس خټک چې دا وخت راول پنده په اډیالا جیل کې دی د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت هغه ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا وربلې خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وای پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري د ادریس خټک لور تالیا خټک مشال ریډیو ته وای دا او مشرخورې د پلار د بند له وجې د ذهني تکلیف نه تیریږي اوس 3 ایئرز نو
زیات کیږي چې بابا مشر نشته د شروع کې څومره سخت و او موږ هم نه نو موږ هم نه سخت دا چې موږ یو لایف کې دومره امپورټنت ایونټس چې پاپا مس کړ څنګه به موږ چې د کنوکیشن شو لو کلا ټول پاپا لګ خپل پین سره تصویر نشته نو ما سره سخت نه مو تصویر نشته تا
بل خو د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسور محمد اسماعیل وای له 2000 کال راهیسی په عدالتونو کې مقدمه روانه دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي
اوس یې را باندې د سایبر کرائم بل کیس کې کوم دي نو په عدالت کې شروع کړ بل عدالت کې چې څوک بیا انسانو کو خبر کوي نو ریاست دغه خلاف جالي کیسونه ده دروغو کیسونه ده دروغو ګواهان
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو فعال او وکیل شبیر حسین کې ګیانې چې زیاتره د لادرکو کسانو مقدمه کوي وایي داسې کورنۍ ورترازي چې خپل خپلوان یې لادرک دي او دوی ته هیڅ معلومات نه وي
معلومات شرط دي چې دومره په تیار کې ساتل شوی دی یو مثال لرکوم چې دا کنا یو زرانه راغلی و او لاغي زوی دې تر کدي د درو کالو درې کالې اړې ادارې ته تر خصونو کړل چې ول جواب کدي نه ورکو او دا غیر کوستم دل چې ماته صرف دوه یې چیرې مش مون سره دې زمون پکې کې د خپل پلان کې دي
د 2022 کال په اگست میاشت کې په بنو کې د دینی مشرانو په یو مظاهره کې ول چې خزی با پارکونو ته نسی د زینو دینی مشرانو ویناوا چې پارک ته د خزو ورتګ د سیمې د دود خلاف کار دی خو بل خو د نومبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان د وانه انجلوس تک کو د خپل کالج د فعالولو لپاره مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وا چې د وانی ډیگری کالج د ورته زر فعال کړی شي. د وانی نه د عوامي نېشنل ګوند یو غړی عبد وزیر وای خبره ده چې پیغلی او ځوانان یې اوس په خپل حق غوښتلو په هشه ودی.
په فیمل کې دومره شعور هغه خپل حق ته پاره یو ځای ته وتلی شي او ورسره لکه د سلطان کې دلته چې کوم دی هغه ډیر دا ځای دی چې د مخته څوک بالکل ودرې دی هم نشي.
په 2022 کال کې په سوات، پنیر، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، بنو، باجوړ، کوزدیر، پېښور، لکی مروت او ټانګ کې د نامنې د پېښو د وسلوالو د بیا فعالیتو او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخه مظاهره او لاریونونه ترسره شول او د ټولو یو وینا وه چې په امن غواړي.
اسوات خلک، الکی مروات خلک، ابولیر خلک، دپیر خلک در به تور شویدی.
بلخوا د افغانستان کې د طالبانو لخوا پرنجونو د لوړو ستکلو تر بندیز وروسته د 2022 کال د دسمبر په 28 په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ستکونکو سازمان پښتون سټوډنټس فدرېشن غوړو او افغان ستکونکو مظاهره وکړه. دوی ویل تعلیم حاصلول د جنو بنیادی حق دی. بلخوا د دسمبر په 28 هم د جنوبي وزیرستان په مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د سیمې د امنیت او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره احتجاج وشو چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو.
یو سپین ګیرای پلار او تر او تر ګرځي خپل زوی غواړي، یو مور په انتظار ناشته د زوی یو رختای.
د سیمې د امنیت لپاره د مکین په احتجاج کې په سلګونو خلکو ګډون وکړ.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلک راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا به بارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتي پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د پېښور په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د درې ورځنیو لوبو تابع شوی و. د جیل انتظامی ویلي د لوبو ترڅنګ یې بندیانو ته د زده کړې او نورو هنرونو خول هم پیل کړی دی چې هدف یې دوی پر خبره تر بند وروسته دوی د ټولنې ګټور غړي جوړول دي. شبیر احمد جان له پېښوره دا رپورټ موږ ته را لېږلې دی.
دا خیبر پختونخوا پولیس محکمې لخوا پېښور سنټر جیل مرکزی بندیخانه کې د قیدیانو لپاره را جوړ شوې د لوبو درې ورځنۍ میله د دسمبر په 23 پای ته ورسېده. پېښور سنټر جیل کې په بېلابېلو جرمونو کې ککړ قیدیانو ډېر خوشاله وو او وایي چې د ډېرو مودو راسې دلته بندي دي، نو ډېر خوند یې د دې لوبو نه واغستو. دا قبایلی ضلع خیبر باړې تحصیل ذاکر افریدی مشال لیډو ته وایي
دلته چې کوم ایونت شروع دی د ټولو اول خو مونږ د خیبر پښتونخوا جیل خانه جات شکریا ادا کوو، ځکه چې دلته درې ورځې کومه میله شروع مونږ تقریبا تین سال دلته په جیلونو کې وشوه. سي نور مرګري په جیل کې ډېر وختونه وشول، خو لکه دا کم ماحول تاسو ګورئ لکه اختر ورځې شپې شروع درې ورځې داسې میله شروع لکه د اختر ورځې، او ټول کې دیان مرګري ډېر خوشاله دي او په ټولو ګیمونو کې مونږ سره بھرپورې ساه خري.
دغه درې ورځې لوبو کې د ټولو قیدیانو ترمنځ یو شمېر د لوبو سیالۍ وشوې چې پکې غوره لوبو کوونکو او سیالۍ ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. د پېښور سنټر جیل سپرډنټ مقصود رحمان مشال لیډو ته وایي چې د دې ملي غرض او مقصد دا دی چې دا قیدیان ډېر د ذهني دباو ښکار وي، نو چې لږ په آرام شي او بل دا د دوی د اصلاح په لور هم یو ګام دی چې دوی نه د ټولنې یو خو وګړ جوړ شي. دا چې نور دغه قیدیانو لپاره د جیل دننه څه سدوی کوي
د قیدیانو لپاره موږ ځکه دا شی کوو چې دا خلک یو سټرسفل انوایرمنټ کې دي. لکه د کیسونه خپلې کورونه ته پاتې شي بچی ته پاتې شوي که نه، نو موږ وایو چې دوی ته یو د انټرټینمنټ یو پلیټفارم دوی ته موږ ورکو. او بل د دې نه علاوه دا د دوی د اصلاح د کریکشن یو دغه ده، ولې چې اوس موږ جیل نه کریکشن طرف ته روان یو چې د خلکو اصلاح وشي. د دې خلکو ګور موږ دوی ته فارمل ان فور ایجوکیشن هم ورکو، سکلډ دغه هم دلته کې اوس یو دغه موږ لګو د لیدر انډسټریز دغه هم لانچ کوو لګیو. د نه علاوه کمپیوټرایزیشن دی، او د نه علاوه د الیکټریشن کورسز دي هم دوی
دوامدار ساتھی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی.